ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو زه فريد سيان هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونه پیل کړو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي د افغان مېرمنو حقوقو سخت تر پښو لاندې شوې دي. هغه له بینټ په ټویټ کې ویل خبره کړې ده. هغه زیاته کړې ده چې افغان مېرمنې د نورو انسانانو په څیر د تعلیم او کار مساوي حق لري. ریچارډ بینټ ویلي د افغان مېرمنو تر څنګ د ریکي او د حق غوښتنه کوي. طالبانو لښبګم ټولګیو د نجونو خونځي تړلي، د پانتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ وتړلې او تېره اونۍ په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار هم بندیز ولګاوه. امریکا، قطر او د نړۍ شاوخوا تللو صوبې له بېلو هېوادونو د افغان نجونو لپاره سلګونه سکالرشپونه اعلان کړي دي. وروسته له هغې چې طالبانو د نجونو پر مخ د پانتونونو دروازې وتړلې، دا بورسیې د تېرې یوې اونۍ په لړ کې اعلان شوې. که څه هم د نړۍ هېوادونه د افغان نجونو لپاره د بورسیو د هر ډول اسانتیاو ژمنه کړې، خو یو شمېر نجونې وایي اندېښمنې دي چې که به بورسیو کامیابې هم شي، ښایي طالبان ورته بهر ته د تګ اجازه ورنه کړي. د بې پولې خبریالانو سازمان وایي په تېرو دوو لسیزو کې له 2002 څخه تر 2022 پورې څه باندې 1200 خبریالان په نړۍ کې وژل شوي دي. د دې سازمان راپور ښیي په دې موده کې په اوسط ډول هر کال تر 30 زیات خبریالان وژل شوي دي. په تېرو شلو کلونو کې عراق او سوریا د 1500 خبریالانو په وژل کېدو سره د بې پولې خبریالانو د راپور پر بنسټ د هېوادونو د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک بلل شوي دي. له عراق او سوریې وروسته ډېر خبریالان په شپږو نورو هېوادونو، له هغې ډلې په مکسیکو کې 125، فلیپین کې 102، په پاکستان کې 93، افغانستان کې 1 او په سومالیا کې 1 خبریالان په تېرو دوو لسیزو کې وژل شوي دي. د اوکرين پر خارونو د روسیې د راکټي بریدونو د یوې نوې څپې په پایله کې پرون لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او لویدیز ښار لویف تقریبا بې برېښنا شوی دی. د اوکرين پوځ ویلي چې د روسیې ډېر راکټونه یې شنډ کړي هم دي. د اوکرين د کورنیو چارو وزیر دینیس موناسسترسکي ویلي د دغه بریدونو په پایله کې درې کسان وژل شوي دي او شپږ نور ټپیان شوي دي، خو نوموړي د دغه کسانو ټپي کېدو او وژل کېدو ځای مشخص نه کړ. د اوکرين پر پلازمېنه کیف سربېره د بریدونو د نوې څپې د دغه هیوا دویم لوی ښار خارکیف او د تورې بهیرې پر غاړه د اودیسی بندري ښار هم بنخه کړی دی. او د فوټبال د نړۍ وتلې برازیلي لوبغاړي پیلي له د نړۍ سترګې پټې کړې. د فوټبال د نړۍ برازیلي وتلې ستوره ایډیسن ارتننسي د پنځشنبې په ورځ د ډسمبر په 9 د 2 کلونو په عمر ومړ. د فوټبال دغه افسانوي لوبغاړي چې په تېره پیړۍ کې درې وارې نړیوال جامونه ګټلي، له 2020 کال راهیسې د کولمو د سرطان تر درملنې لاندې و. د پیلي لور کلی نسیمنتو په خپل انسټاګرام پاڼه کې د خپل د پلار مړینې اعلان کړی و او لیکلی و: موږ له تا سره مینه لرو تارا موسی. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې دا مطالب درته لرو. څلورو لویو غیر دولتي مؤسسو خبرداری ورکړی چې طالبان سمدستي په نا دولتي مؤسسو کې د ښځینه کارکوونکو په کار بندیز لرې نه کړي، افغانستان کې د ښځو ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ شي. وړاندې خبرونه کې په دغه ډول راپور او شننه لرو. هغه وروسته چې طالبانو د افغان نجونو پر وړاندې د پوهنتونونو دروازې وتړلې، یو شمېر هېوادونو د طالبانو دغې پرېکړې ته په غبرګون کې د نویو بورسیو د اعلان خبره وکړه. خو نجونې وایي طالبانو یې هیلې دعوې کړې.
د مور می دار مانو سې زبر ډاکټر سم او طالبان انداس یو کار وکړ. د ما د مور ارمان یې راته نیمګړی پرېښوده.
په پاکستان کې په سلهاو افغانان لا تر اوسه هم د کراچۍ په زندانونو کې دي.
په کراچۍ کې دا مهال چې کوم بندي افغانان دي، د هغوی تعداد چې دی تر 1400 پورې دي. په دې کې زنانه هم ماشومان هم دي. په دې بندیانو کې زموږ سره یو جسد هم پروت.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي په دې هېواد کې میشتو غیر قانوني کډوالو ته د وطني طرحه سبا ته پای ته رسیږي. د چې افغانان په کوم وضعیت کې دي وړاندې خبرونه کې راپور کړی درته ووایو. همدارنګه نړیوالو مسایلو ته به هم تم شو. ملتیا مواله.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
دیم ستړی مشي څلورو لوی او غیر دولتي موسسو خبرداري ورکړی کړي طالبان سم دستي په نه دولتي موسسو کې د خزینه کارکونکو په کار بندیز لري نه کړی. په افغانستان کې به د خزو ماشومان ژوند له خطر سره مخامخ شي. د ماشومان د ساتنې موسسې د ناروی د مهاجرت شورا پاملرنې او ورلد ویژن انټرنیشنل ویلي دوی نشي کولای له خزینه کارکونکو پرته میلیونونو اړمنو افغانانو ماشومان او خزو ته مرستې ورسوي. د موسسو هغه مهال په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځندول شو په طالبانو چې طالبانو په خیر دولتي موسسو کې نجونې او ښځې له کار کولو منع کړي. جزئیات په دومره زهري مل نه واورو.
څلورو لویو غیر دولتي مؤسسو چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا په نه دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو د کار بندیز لپاره پریکړه وروسته خپلې چارې ځنډولي. خبرداري ورکړای چې نوی کال کې شاوخوا 90 سلنه افغانان له فقر او بېوزلۍ سره مخ کیدونکي دي. د ماشومانو د ساتنې مؤسسې سیف د چلډرن، د ناروې د مهاجرت شورا ان آر سي، پاملرنې یا کیر او ورلد ویژن انټرنیشنل پرون ویلي روسي ارقام ښیي چې نږدې 28 میلیونه افغانان چې 14 میلیونه ماشومان دي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې څلورو لویو مؤسسو چارواکو پرون یو خبری کانفرنس کې چې جزئیات پاملرنې مؤسسې خبرې کړي له طالبانو غوښتي چې هر څه شر په نه دولتي مؤسسو کې په افغان خزو د کار بندیز پرې کړه بیرته واخلي. د کانفرنس د ماشومانو د ساتنې مؤسسې اجرایوي مشر انګر اشینګ ویلي طالبانو او داسې حال نه دولتي مؤسسو کې د نجونو خزو په کار بندیز لګولې چې د وګو افغان ماشومانو میرمنو او نارینه وشمیر په نړۍ کې د ریکارډ تر کچې رسیدلې او دوی لیولوي بشري ناورین سره مخ دي. هغې زیاته کړي دوی نشي کولای د خپلو خزینه همکارانو پرته خپل ژوند ژغورون کې ملاتړ ته دوام ورکړي او که دوی ونه توانیږي چې بیا خپل برنامه پیل کړي ماشومان به مړ شي ځکه دا وضعیت ډیر جدي دی. د خبری کانفرنس ته د ورلد ویژن انټرنیشنل مؤسسې اجرایوي رئیس انډریو مورلی ویلي خزینه کارکونکي د بشري مرستو رسولو په برخه کې د دوی لپاره حیاتي ارزښت لري. د پاملرنې مؤسسې سرمنشي سوفیا سرچمن سینیریو بیا ویلي د طالبانو دا ویجاړونکې پریکړه به په هغه خلکو بد اغیزه ولري چې لا د مخ له خورا سختۍ سره مخ دي. د ناروی د مهاجرت شورا یا ان آر سی سیمه ایز رئیس ایدم کمبز هم ویلي دوی په افغانستان کې د خپلو چارو د پرمخړلو لپاره د نارینه او ښځو دواړو لپاره بیل خنډ لاسرسي ته اړتیا لري. طالبانو د تیر شنبې په ورځ ناوخته یو مکتوب کې چې د اقتصاد وزارت لخوا خپور شو په نه دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار کولو بندیز ولګاوه. خو سره لدی چې په کور دننه او نړیواله کچه ترې د دې پریکړې د بیرته اخیستو غوښتنه شوې طالب چارواکو پرې ځان غلی نیولی. مګر یو شمېر مهمو او لویو مؤسسو د طالبانو د دې پریکړې په غبرګون کې په افغانستان کې خپلې چارې ځنډولې دي. هخوا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن په خپل ټویټر باندې لیکلي که طالبان په دې اړه خپل پریکړه بیرته واخلي دا کار به د نړیوالو مؤسسو د بشر دوستانه عملیاتو ته لار پرانیزي. په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینچ بیا له ټولو اندېښنو سره سره افغان جون او خوځو ته چې د په خبر حقونه یې نقص کیږي ډاډ ورکوي چې تر څنګ ولاړ دی. هغه افغان جون او خوځو غوښتي چې تسلیم نشي او دوی باید متحدانو په توګه لاسنیوي او همکارۍ ته دوام ورکړي. په غیر دولتي مؤسسو کې د طالبانو لخوا د افغان جون او خوځو په کار بندیز په کور دننه هم پراخ عکس العمل راپورته کړي او ډیرو هغو خوځو چې د کورنۍ سرپرستی دي د طالبانو د پریکړه په سختو ټکو غندلې ده.
و موریدل چې څلورو لوی او غیر دولتي موسسو خبرداري ورکړي او طالبان سم دستي په نه دولتي موسسو کې د خزینه او کارکونکو په کار بندیز لري نه کړی په افغانستان کې به خزي او ماشومان نو ژوند له خطر سره مخامخ شي. په افغانستان کې د طالبانو هغه پریکړه ده چې میرمنې په غیر دولتي ادارو کې له کار منی کړي او د نړیوال سازمانونو اندېښنې راپارولې دي. د دوی په باور دغه پریکړه به په افغانستان کې د فقر او نورو ناورینونو لمن هم پراخه کړي. خو دا چې ولې طالبان په دې اړه باندې په دې اوسنیو شرایطو کې چپ پاتې دي او څه نه وایي او د دغې پریکړې پایلې به سویز موږ همکار محمد خطر پردیس یا د پښتنې د ښځو له فعالې نجیبې وي سره په دغې مرکه کې کړي دي.
اجازه راکړي چې زه ووایم دغه تصمیم چې طالبان نیولې دي دغه خلاف د هغوی د اظهاراتو څخه دي چې مخکې ویلي هغوی مخکې هیڅکله نه ویلي چې کله چې دوی په قدرت کې راشي بیا تعلیم او تحصیلات پر ښځو باندې بند کوي او یا ښځو د کار څخه مانع شي. خو متاسفانه کله چې په قدرت ورسېده اوس داسې تصمیمونه نیسي چې هغه ډېر خلاف د هغه خواستونه هغه امیدونه دي چې افغان خلک درلود. متاسفانه دغه تصمیم د بیکاری کچه او د فقر کچه زیاتوي او هیله او امید په جامعه کې وژني چې دغه ډیر خطرناک دی په یو جامعه کې.
بله آغلی ایوبی، ولی د طالبانو د پاره د افغانانو ژوند په دغه حساسو شرایطو کې لومړیتوب نه لري ستاسو په نظر؟
ګوره طالبان یو گروه ده چې کسام ځان ته سیاسي گروه وي، خو هغوی یو جنگی گروه ده او زه فکر کوم چې هغوی ډیر بلد نه دي په دغه انکشافاتو کې چې په نلای په کچه رامنځته شوي دي او دغه خاصونه چې اوس دپاره دغه جهان ورسره مخ دی او خلک یې غواړي دغه نیو غوښتنې دغه پیشرفت او ټکنالوژي چې پرمختګ کړی دي ډېرې طالبان د هغوی څخه خبر نه دي او هغوی نشي کولی، هغوی لا تر اوسه فکر کوي چې هغوی په جنگ اخته دي او په حکومتداري ډېر ښه بلد نه دي، ځکه داسې تصمیمونه هغوی نیسي چې فکر کوم چې دغه تصمیمونه حتی په 1400 کال مخکې د صدر اسلام په وخت کې هم نه وو، هغه وخت کې هم ښځې حق درلود چې زده کړې وکړي، کار وکړي او ډېرې مثالونه په صدر اسلام کې شته چې ښځې کار کوله، ښځې تعلیم کوله.
بلې آغلی ایوبی، تاسو مخکې خپل خبرو کې هم ورته اشاره وکړله که په افغانستان کې نړیوالې موسسې یا مرستندوی موسسې بندیږي او دوی د خپلو کړنلارو له مخې په افغانستان کې بشری مرستې هم راکموي یا بندوي، دغه به څومره د افغانانو په ژوند باندې اغیز وکړي؟
هم تاسو هم کله چې د نړۍ خلک دغه تصمیم واورېده او د افغانستان خلک دغه تصمیم واورېدل، فکر کوم چې ډیر ناامیدی رامنځته کړل دغه خبرې، دغه تصمیمونه، او ټول جهان شاک شو او خپل غبرګون وښودله او هغوی ډیر ناامید دي او ټول خپل مخالفت وخیت با دغه تصمیم باندې. خو تاثیر په لومړی سر په افغانستان خلک باندې دي چې هغوی ته دغه د فقر کچه او د بیکاری کچه ډیریږي او خلک نور ناورین سره مخامخ کیږي.
د ښځو د حقونو فعاله نجیبه ایبی وه چې د غیر دولتي موسسو په اړه د طالبانو هغه پریکړه ننګوله چې په دې موسسو کې د ښځو په کار بندیز لګولی.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واورئ. د کیلو هرتز په حساب ازادي راډیو په 2000 اویا 2000 یو سلو 40 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
له هغه وروسته چې طالبانو د افغان نجونو په وړاندې د پانتونونو دروازې وتړلې، یو شمېر هیوادونو د طالبانو دغه پریکړې ته په غبرګون کې د نوو بورسیو د اعلان خبره وکړه. په تیرې ویونه کې امریکا، قطر او د نړۍ شاوخوا تلسو بیلابیلو پانتونونو د افغان نجونو لپاره سلګونه بورسیې اعلان کړې دي، خو په افغانستان کې به یو شمېر افغان محصلین د طالبانو هغې پریکړې ته چې میرمنې دي له شرعي محرم پرته سفر نه کوي په اشاره سره دغه بورسیو ته ناهیلي دي. جزئیات په خاطر پردیس نه وره.
د مور مې دا ارمان و چې زه باید ډاکټر سم او طالبانو داسې یو کار وکړي چې د ما د مور ارمان یې راته نیمګړی پرېښوده.
هغه محصله چې د پوهنتون په لومړی ورځ لزده کړو محرومه شوه. 22 کلنه زینب چې د کابل په یو خصوصي پوهنتون کې فارمسي برخه ته بریالي شوې وای، په هغه هیواد کې چې میرمن یې اونجونې له محرم پرته د سفر اجازه نه لري، نونجونې به څنګه د زده کړو لپاره بهر ته سفر وکړي؟ نوموړي ازادي راډیو ته وویل د زده کړو په لومړی ورځ له پوهنتون منه شوې او دغه چارې راتلونکو لپاره ټول هلې مړې کړې دي.
دا خو ټول توازی ده چې طالبان د افغان نجونو پر وړاندې ټول تعلیمي بنسټونه تړلي دي او هېڅ هم د نجونو له لاس نه کیږي. نو دا سکالرشپونه چې اعلان شوي دي دا خو ډېر ښه کار دی او موږ د دې کار نه رضایت لرو. دا چې طالبان حتی افغانستان کې بالکل د نجونو حق داس څوک چاته نه ګور چې د جنۍ یا انجونو یا د افغان میرمنو حق او حقوق کوم دي. ټول خپل کارونه کوي، خپل په مصرفیتونو باندې بوخت دي.
له هغې وروسته چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د پوهنتونونو دروازې وتړلې، یو شمېر هیوادونو د افغان نجونو لپاره سکالرشپونه اعلان کړل. دغه بورسې چې د امریکا، قطر، د عربي متحده اماراتو د یو سوداګر او شاوخوا 13 بیلابیلو هیوادونو د پوهنتونونو لخوا اعلان شوي، شمېر سلګونو ته رسیږي. یوه بل افغان محصله چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل، شهزادي رډیو ته وویل نجونې غواړي په بهر کې لوړې زده کړې وکړي، خو د طالبانو لخوا شرایط سخته شوي دي.
بورسیو اعلانې دل د مختلف هیوادو خوا د افغان نجونو لپاره په اوسني شرایطو کې ده، خو یوه ښه خبره ده، موږ پرې خوشحاله یو. خو حساسي ستونزه دلته ده چې طالبان جنکۍ ته اجازه نه ورکوي چې د یو ولایت نه بل ولایت ته یا حتی د یوې ولسوالۍ نه بلې ولسوالۍ ته بدون له محرمه سفر وکړي. نو زمونږ تشویش دلته ده چې که چېرته جنکۍ دې ته اقدام وکړي او دې بورسیو ته اپلای وکړي او ته کامیاب شي، نو آیا طالبان به دې ته اجازه ورکړي چې جنکۍ بدون له محرمه مختلف هیوادو ته سفر وکړي او هلته خپل تحصیلات سرته ورسوي؟
د افغان ښځینه محصلینو لپاره د یو شمېر هیوادونو لخوا په داسې حال کې د بورسیو اعلان کیږي چې د طالبانو حکومت روانه میلادي میاشت یو مکتوب له مخې د نجونو په وړاندې د پوهنتونونو ترڅنګ ټول هغه شخصي او دولتي تحصیلي او تعلیمي مرکزونه وتړل. د طالبانو دغه پریکړه په افغانستان کې د نن او بهر ګڼ خبرګونونه راوپارول او له طالبانو یې وغوښتل چې دغه پریکړه بیرته واخلي.
د ماشومانو د ساتنې سازمان یا سیف د چلډرن چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولي وایي تر 10,000 زیات خورځواکي ماشومان او 10,000 ښځې تر درملنې او پالنې لاندې دي. د ماشومانو د ساتنې سازمان پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې په وروستیو کې د طالبان لخوا په دولتي او بهرنیو موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز په غبرګون کې دوی په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولي دي. تفصیل په دې راپور کې.
حفیظه په کابل کې یو له بیوزلو مایند څخه ده چې وایي ماشومې په خورځواکۍ اخته دي او د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن به ورسره مرسته کولې.
هر وخت خلکم کوم مریض مې شو په ایمو
ماشومان مې کمزوري او خورځواکۍ پاتې وو. د ماشومانو ملاتړ مو سیبل مو سره مرسته کولې، و سغه مرسته نشته، مونږ اندېښمنو. د ماشومانو ساعت مې هم خنه دی، مونږ له دې مو سو غوړو چې خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې سب د چلډرن یا د ماشومانو د ساتنې سازمان چې فعالیتونه یې اوس په افغانستان کې ځنډولي، په خپل ټویټر پاڼه کې لیکي د 3,000 خورځواکو ماشومانو درملنه یې کوله. د ماشومانو د ساتنې سازمان دغه شان ویلي 10,000 ښځې د دوی د ګرځنده کلینیکونو تر مستقیمې څارنې لاندې وي. د ماشومانو د ساتنې سازمان وایي د طالبانو د حکومت لخوا په نادولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځو په کار د ممانعت په غبرګون دوی خپل فعالیتونه ځنډولي دي. یاد سازمان زیاتوي د دغه ادارې په پرمختګ کې د ښځو حضور اړین دی او د دې ادارې د 5,500 کارکوونکو له ډلې څخه 2,490 تنه ښځې دي. د ماشومانو د ساتنې سازمان چې په افغانستان کې د ماشومانو او ښځو د ښوونې او روزنې او روغتیا په ګډون په بیلابیلو برخو کې کار کوي، ټینګار کوي چې ښځو د پوهنې، نرسنګ، طب، مشاورې او په مالی او امنیتي برخو کې له دوی سره کار کاوه. د ښځو په مرسته دوی کولی شي د بیلابیلو سیمو اړمنو ښځو ته لاسرسی پیدا کړي. دوی دا هم ویلي چې که ښځې له دولتي او غیر دولتي ادارو څخه لرې شي، دوی به نور خپل خدمتونه وړاندې نکړي. د ماشومانو د ساتنې سازمان زیاته کړي چې د ښځو پر کار بندیز به د ماشومانو پر ژوند مستقیم اغیز وکړي او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې خپله دا پریکړه لغوه کړي. د ماشومانو د ملاتړ سازمان وړاندې ویلي چې له کار د ښځو منع کول به د ماشومانو له ژغورنې سره په مرسته مستقیم اغیز ولري. د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن یو لوی نادولتي سازمان دی چې له 1996 کال راهیسې په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت د شنبه په ورځ په نادولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز ولګو چې پراخ غبرګونونه یې درلودل او یو شمېر نړیوالو سازمانونو د طالبانو تر دې پریکړه وروسته خپل فعالیتونه وځنډول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د اسرائیل له نوي حکومت سره همکاري ته سترګې په لار دی. د چې د همکاري به څه ډول وي عصمت سروان تفصیل اورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو بیان کې د اسرائیل د صدر اعظم په توګه د بنیامین نتانیاهو د بیا صدر اعظم کېدو د هرکلی ترڅنګ ویلي چې د ده حکومت د اسرائیل له نوي حکومت سره همکاري ته په لیوالتیا انتظار دی. په دې بیان کې راغلی نتانیاهو له لسیزو راهیسې د ده ملګری و او له ده سره په ګډه د اسرائیل او منځني ختیځ سیمې ته د ورپیښو ستونزو د حل کولو لپاره کار کوي. د امریکا ولسمشر همداراز ویلي هیواد یې د منځني ختیځ د سیمې د چارو د ښېګڼې لپاره هڅه کوي. جو بایدن د خپل پیغام په یو بله برخه کې دې ته په اشاره چې د ده حکومت د یو بل ترڅنګ د فلسطین او اسرائیل د دوه جلا دولتونو د جوړېدو د حل لارې ملاتړ ته دوام ورکوي خبرداری ورکړ چې له هغو پالیسیو سره به مخالفت وکړي چې د سولې له دې ډول تګلارې سره مخالفت کوي. جو بایدن تر دې وړاندې په ځلونو ویلي چې د اسرائیل ترڅنګ د فلسطینی دولت جوړېده د دې کړکیچ د پای ته رسیدو یوازینی حل لار ده. د لومړنیو کسانو څخه دی چې د فلسطین او اسرائیل د دوه دولتونو د جوړېدو ننګه کوي. د دوه ملتونو لپاره د دوه دولتونو طرحه د یو داسې فلسطینی دولت پر جوړېدو ټینګار کوي چې د اسرائیل ترڅنګ د هغو پلو پر اساس وي چې تر 1948 میلادي کال وړاندې په لویدیځه غاړه غزې تړنګه او ختیځ بیت المقدس کې وي. نتانیاهو د لوړې په مراسمو کې د ایران له اټومي پروګرام سره مقابله ځان ته لومړیتوب وباله. د چې د لیخود یا لیکود ګوند مشر دی د پنجشنبې په ورځې د خپلې نوې کابینې غړي د اسرائیل پارلمان ته معرفي کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وايي په د هیواد کې میشتو غیر قانوني کډوالو ته د بخنی طرحه سمه پای ته رسیږي. د شي افغانان حالت څه کوي په دې راپور کې وایو.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په د هیواد کې د غیر قانوني کډوالو لپاره د بخنی طرحه د دسمبر په 1 نیټه یعنی سبا ورځ پای ته رسیږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله پرون نو وخته په خپل ټویټر باندې لیکلی په دې سره به هغه کسان چې پاکستان کې له حد زیات اوسېږي جریمه کیږي او د هغه کسانو نمونه به په تور لیست کې شاملېږي چې له یو کال زیات په غیر قانوني توګه پاکستان کې اوسېدلی. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دانه دی ویلي چې جریمه به څومره وي او تر خو به هغه کسان چې په تور لیست کې اچول کیږي برخلیک پېت سوي. په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو یو لوی برخه افغانان دي. لودوی ډیری د درملنې او یا هم په افغانستان کې د وروستي کړکېچن وضعیت لامل پاکستان ته کډه شوی چې لاله وړاندې زورګونه تنه د پاکستان په بیاله بیلو زندانونو کې دي. لدی زندانونو یو د کراچۍ زندان دی چې دا مهال شاوخوا 1400 افغان کډوال پکې بندیان دي چې خځې او ماشومان هم پکې شامل دي. هغه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د نیوی خبرداري هلته هغه افغان کډوال چې د ویزو وخت یې پای ته رسیدلی اندېښمن کړی دي. مرزیا سادات چې په پاکستان کې د مشتیدنې ویزا پای ته رسیدلې وای دا پریکړه به د دوی پر وړاندې لاله وړاندې پرتی ستونزې سوچند کړي.
او پاکستان حکومت هم دا وای چې موږ په زوره یعنی خپل خاورونه مهاجرین د افغان باسو او خپل وطن ته یاستو او موږ نه شو کولای چې خپل وطن ته لاړ شو خپل خاورې ته لاړ شو ځکه چې هلته متهم ژوند ستونزمن دی او خطر دی موږ ته.
یو بل افغان کډوال محمد عمان بیا وای د پاکستان حکومت له کډوالو د قانوني اسناد غوښتنه کوي خو له ډیری مودې راهیسې د ویزو د تمدید لپاره د دوی غوښتنې لیکونه نه دي ځواب کړي.
دغه ویزی تمدید شوی نه دي او تر اوسه پورې په دې رابطه باندې مثبت ځواب نه دی ورکړل شوی چې طبیعتا دوی هم په دغه کټګوري کې راځي. نو د مسلې مونږ ټول څوک چې دلته پاکستان کې اوسېږي جدي اندېښمن کړي یو او دا اندېښنې وړ موضوع ده. مونږ
افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت له سقوط وروسته یو ډیر شمیر افغانان پاکستان ته کډه شول. له دوی ځین یې نورو هیوادونو ته د تلو په نیت پاکستان ته ولاړل او یو شمیر نور بیا د درملنې او یا هم په پاکستان کې د کار لپاره هلته میشت شول. د 2022 کال د جون په 3مه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان کمشنرۍ رسمي شمیر وو خو د چي هلته نږدې 1.3 میلیون افغان کډوال میشتي. خو معلومه نه ده چې تازه پاکستان ته څومره نور افغانان په قانوني او یا هم غیر قانوني لارو کډه شوي دي.
پاسلګونو بیا اسناد افغانان چې د کراچۍ ښار ته د درملنې لپاره تللي اوس هم د پاکستان په زندانونو کې دي. د دې افغانو زندانیانو وضعیت به په دې راپور کې وره.
فواد یارمل د فاریاب ولایت د میمنی ښار اوسیدونکی دی چې مور او پلار یې د لړم میاشتې په پنځمه په کراچۍ کې د پاکستاني ځواکونو لخوا نیول شوي و. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د سرطان ناروغي درلوده او له مور، ماما او مانی سره یې پاکستان ته تللی و. له څلوېښتو ورځو وروسته یې پلار په زندان کې مړ شوی او مور یې چې لا هم په زندان کې ده د مېړه له مړینې نه ده خبره.
با اسناد دستاشتې کې ډاکټر برشان داده بود کې
دوی سره هغه اسناد و چې ډاکټر ورکړي وو. ډاکټر ویلي وو چې هر میاشت د معاینې لپاره راشئ، بیا بیرته ولاړ شئ. تاسو په همدغه اسنادو دلته راتلی شئ. د ډاکټر اسناد یې په لاس کې وو. دوی د سپین بولدک له پولې څخه واوښتل او کراچۍ ته ولاړل. هلته د پولیسو لخوا ونیول شول. څلوېښت پنځه څلوېښت ورځې وروسته پلار مې په زندان کې مړ شو. مور مې، ماما مې او مېرمنې لا هم په زندان کې دي.
خانم ماما هم د زندان است.
په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ د فواد زیارمل د پلان مړینه تاییدوي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته د هغه د جسد د لېږدولو هڅې روانې دي.
په کراچۍ کې دا مهال چې کوم بندي افغانان دي د هغوی تعداد چې دی تر څوارلسو پورې دي. په دې کې زنانه هم ماشومان هم دي. په دې بندیانو کې زموږ سره یو جسد هم پروت دی. یو بندي د عبدالخلیل په نامه باندې و چې په 15 دسمبر په کراچۍ جنا روغتون کې اسا ورکړه. دا هغه مطلب جسد افغانستان ته وړلو چې کوم پروسیس دی په هغه باندې کاغذي کاروایی لګیا ده. دا کس بیمار و. همدارنګه د میرمن هم په جیل کې بند ده. ګل بی بی هغه هم بیمار ده. مونږ تر اوسه هغه ته د حال نه دی ورکړی.
داغلی کاکړ په خبره لوړپورو پاکستانی چارواکو سره د دوی خبرې روانې دي چې ژر تر ژره په زندان کې پراته افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستنه کړي. په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت جنرال کنسول سید عبدالجبار تخاری هم ازادي راډیو ته وویل چې دوی له پاکستانی چارواکو سره د افغان کډوالو د خوشي کېدو په اړه خبرې کړې دي.
د کراچی او حیدرآباد کې اس مجموعه 1500
نګدی 1520 افغانان بندیان دي چې په حیدرآباد کې د بندیان شمیر 321 او په کراچی کې نګدی 940 بندیان دي. له حیدرآباد څخه 190 بندیان او له کراچی څخه 80 بندیان د خوشکېدو په حال کې دي چې خځې، ماشومان او نارینه پکې شامل دي.
او باقي کیسه تانوز او حسابش معلوم نشته.
د افغان کډوالو بندي کېدل چې ډېری یې د درملنې لپاره پاکستان ته تللي وو غبرګونونه راپارولې دي. هغه عکسونه او ویډیوګانې چې ټولنیزو شبکو کې خپاره شوې ښیي چې ماشومان او ښځې په زندانونو کې په ډېر بد حالت کې دي.
اوس به په ختیځ کې نورستان ته ورشو. په ختیځ نورستان کې د کشتو کامدیش اوسیدونکو ترمنځ د یو نوې کلنې دښمنۍ پای ته رسیدو وروسته اوسیځایي اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د سرپناو، سربندونو، ویالو، سړکونو او نورو اسانتیاو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې وره.
د نورستان په ختیځ کې د کامدیش ولسوالۍ اړوند د کشتوز او کامدیش قومونو ترمنځ په نږدې سل کلن دښمنۍ کې دواړو خواو مالی او ځاني زیانونه لیدلي چې د روغې جوړې وروسته یاد قومونه د کورونو او نورو اسانتیاو لنشتون سره مختی. نورولی د کامدیش ولسوالۍ د کشتوز اوسیدون کده او څه د پاسه 12 څخه د نورستان پارون کې کډوال دی. وای پر شوی روغه جوړه خوختی او غواړي بیرته خپل کلی او سیمه تستانه شي، خو هلته کورونه رنگ شوی او د ژوند نور یا سانتیوی لمنځه تللې دي.
اوس چې سوله شوی زمون کورونه وراندي. همدارنګه سرک نشته، مکتب نشته، صحت بخښ ډېر ستونزې تعلیمي برخه کې نه. اوس موږ هلته زه خپل کورونه جوړو. هم اقتصادي وضعیت هم ډېر ضعیفه ده او په ساحه کې هیڅ هم نشته. سرک هم نشته، خو سرک او مکتب او کلینک او دا شیان جوړ شي نو موږ ستونزې به حل شي.
د کامدیش کلی اوسیدونکي محمد شعیب راته وویل اوږدې دښمنۍ له پخو غورځولي اقتصاد کمزوری شوی او د پرمختګ له چارو وروسته پاتې دي.
اوس په سیمه کې ډېر مشکلات دي، ځکه موږ مکتب نه لرو، کلینیک نه لرو، کورونه نه لرو، کورونه سوځېدلي.
د کامدیش او کشتوز اوسیدونکي وایي اوس په سیمه کې امنیت تامین شوی نو ټولو خیریه مؤسساتو او اړوندو ادارو ته په کار دي چې دوی ته د سرپانا ترڅنګ د سرکونو، ښوونځیو، روغتي مرکزونو او نورو اسانتیاو رامنځته کولو کې مرستې وکړي.
دا چې کومه فیصله اسلامي امارت وکړله، کومه طرفګني یا کوم مشکلات چې مخکې سلو نوي کلونو کې رامنځته شوي هغې په خاطر باندې ټول ولسونه دینه خوښ دي. اوس په سیمه کې امن ټینګ شوی دی. باسازۍ کارونه، نور په پرمختیایي کارونو ته لاره برابره شوې ده. دې لپاره باید حکومت او نور خیریه کوم بنسټونه چې باید په دې برخه کې خپل حق ادا کړي.
په نورستان کې چارواکي هم وایي چې د کامدیش او کشتوز اوسیدونکو په 29 کلنه دښمنۍ کې د سر او مال زیانونه ګاللې او هم دې جګړې په زرګونه کورنۍ د خپل مینو پرې خودو ته اړې کړې دي.
د خبرونې دویمې نیمای ته راورسیدو. په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغې مخکې به ورشو خبرونه ته.